سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازادي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکونکو لپاره مسون کال نه و. سکال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلي دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 اغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به یې د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلي بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی. تیره ورځ افغان لوبډلې د شل اورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. پام وکړئ سیمه ییز او نړیوال خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تیره ورځ خبري غونډه ته ویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایې ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله، په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لنډ معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې شي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند ترواک لاندې کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د اوان په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پېښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بی پیلوټ الوتکه چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالی مرستو په بدل کې له اتان څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پایټیکې اختلافات ته د پایتکه کې خود دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي او چتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د دې اروپا پالو ګوندونو په ملاتړ په 229 موافقو او 54 مخالف رای سره تصویب شو. د صدر اعظم الکسیس سپراس واکمن ګوند انرژي د وزیر او د پخوانی مالی وزیر په ګډون یو شمیر مهم غړو هم ورته مخالف رای ورکړه. سپراس ویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکونکو د سخت چرای تومانی بلالار نه لارله. هغه ویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وای او یا مو باید افلاس کړی وای. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاروي لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دېرش زره کسان برخه واخلي. د ناټو قمندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمې به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیره کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسید. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالان ته وویل چې د جولای د 12 نیټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکونکو لپاره مسون کال نو. په دې کال پر مرستندوی محصول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ولسمشر او اجرایه رئیس باید دې جرګې ته ور وغوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطلب سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد ملګرو ملتونو د لګول شو بنزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخپرو. ژوند په شیبو پروګرام کې د ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د تامسن په نوم یو ماسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکونکو وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شیبر په راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله ډیر په سلو کې تیر کال لښوه. تامسن ماسیسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یو برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن ماسی په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپل ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وښتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 وښت غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن ماسی د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو لمخي پاغوی وادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندیشنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریه، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوې دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 په سلو کې بریدونه په همدغو 15 وادو کې شوې دي. تامسن ماسه بیا تیر میاش په بلخ کې د وی چکی ماسه د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لمړی یاغیان وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښه ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسه بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه ماسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتی وضعیت په کتو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د جرګې ته وروغوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسی جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. سفیر ولستان غزایي جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی، د پخوانی چرواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت، د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمیر نورو مسایلو د ولسی جرګې غړي اړې سل چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته ورو بولی. د دې جرګې و غړي صالح محمد سلجوقي ویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې تراشي. ښاغلی سلجوقي ویل چې د حکومت مشران باید واضح کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته.
دلیل لپاره چې ګواښونه زیات شوی او وژنې هم دوام لري، په واک هم سیاسي لوري لانجې کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرښې نه دی په ډاګه شوی. دا ټول د دې اړتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. خغلی سلجوقي ویل چې له مشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوي او استیضاف معنا نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسنی وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د جرګې ته غوړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلې دي. سیاسي کړۍ او عام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومت ولې کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورستر بلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي ویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو روان وضعیت په اړه ځواب ووایي.
ما پیشنهاد جناب سلجوقي صاحب دای راستا تایید میکنم که
د جرګې خاغلی رئیس کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتنه وشي چې راشي او د افغانستان د خلکو پښتنه ته قانع کوونکي ځوابونه ووایي. پاینې حل کې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل چې د اوسنی وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت دریګونی قوی په ګډه ناست وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشمې پر ورځ جرګه رهبری کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یو مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درېګونی قوي کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یوه جدي ناورین سره مخ شي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډیر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه یې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغان چارواکو د وروستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې امپلاره دي. عبدالله بدخشان ته په روسي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر لرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونو ته کتنه کوو. اجمل انتب غښو
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورسپانی ولې کنه خبره کړې او سرلیک دی د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یاد کړي. ورسپانه وایي د په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونه دي. ورسپانه د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخسته چې وایي کوم شرعي لارښوونې په دقت وګورونو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ایز تعامل مننه دي. ګاردن وایي ملا عمر ته منسوب د پیغام په داسې حال کې خبرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیايي وضعیت او ان مړینې په اړه پرله پسې اوازې خبرېږي. د فارین پالیسۍ خبرونې بیا یو مقاله لیکلې چې سرلیک دی څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. په لیکنه کې ویل شوی د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پښتنه داده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبانو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خراب کړي. فارین پالیسی خبرونه وایي په امریکا شوی خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد نیولې د ناسم اداري بشري حقوقو او سولې د ټینګښت په سیر مسلو سره په جدي او عملی چلند مشهور دی. د فارین پالیسی په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استاذ سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استاذو برخه لرله. د امریکا او چین استاذي هم په کې و چې ملاتړ یې رول درلود. لیکن د افغان حکومتي پلاوی په حواله وایي دی پلاوی هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره خبرې کړې پوره ډاډ څرګند کړی وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی وو. فارین پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نور روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کېږي.
ازادي رادیو او رید سهار ته بجې او شل د قید د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هو تیاریو هرکلای کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهز کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوال ټولنې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیري د چاړشمې په ورځ ازادي رادیو تول چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمیر سرخي الوتکو کې توپونه نصب دي خو راکټونه پکې نصب سي ډېر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزولي او اړتیا وبلله او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډېر پاملرنه ورته وکړي.
سبب دا دی چې هليكوپټر به کولای شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندار ترڅنګ رهبری یا غیر رهبری شوډه راکټونه هم ولري. کچېر منګه دسه دا هليكوپټر پر راکټونو سمبالي کو پراتروم کې کار کې دا خو ګام دی.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ام جی 510 اف افغانستان 19 هليكوپټر چې 14.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښ لري په 265 میلیمټري راکټونو باندې تجهیز کړي. د دغه راکټونو د نسبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای شي له هوا څخه پر ځمکه هدف په نښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات لمخې اوس مهال یو شمیر هليكوپټرې چې په اف ان 12 میلیمټر هرسال ماشينونه سمبال دي د افغان ځمکنوي پوځونو ملاتړ کوي خو ویل کیږي چې دغه هليكوپټرې د افغان ځواکونو اړتیا ته په کتو کافي نه بلل کیږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوشه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده نجی پیوړې سی وي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازمه و نه دي تخوي شي. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد لوړيږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې برخه کې مرسته کوي.
مبارزه با تروریزم کومک میکنه.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډور کوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه رسپمولې او ټاکل شوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت ژمنه کړي چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکني پوزونو ته روزنه ورکوي ترڅو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجود ما خام تر وو بجو پوری اوریدل شي. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچی خلک له دکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود چې لډیر مودي راهسي رواج لري او خو په دې ورسته وکي ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر پښ په ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سي محمد يوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو تو دکانونو ته ورغلي او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختر شکر دی چراغلی په انتظار درته لډیر مودیونه. اختر د ځان سره تل بلا بل رنگونه راوړي. د هر چا کار په دی ورځو کې تر ډیره بدلون مومي. خیاطان، دکانداران او د غاڼو نورو کسانو شی به تغییر خوري. د افغانانو ریواز دی چې لکته لګه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنگ کړي. د کور لپاره وچاو تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رنيسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډیر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رنیول شي بیا یې منځ سبا او پخوان خواګو. دا د کلچې، کیک او بیکری سامان پخولو یو پخلنځای دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختره څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي، وایي د رواج له مخې راځي کیک، کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه په عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیسته، کلچې مې واخیسته، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چې مې لپاره نخودونه خولو داسې ګډوډ شیان کنه څه هغه رسم و رواج ده. اختر اختر خوشحالی ده، میلمان راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خو د هم خلکو دا رواج ده. کنه
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې ښه شی پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولی و، ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروت شیان وړي. په افغانستان کې د اختر د نورو تیاریو تر څنګ هغه چې وسی لري ماشومانو ته نوي کالي اخلي، د کور د دسترخوان رنګ بدلیږي او د ډیرو خلکو د خولو خوند هم.
مامور دا د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. لږ مې دغه بیکري اخیستې، لږ پاتې ده دا، او له خیره سلک دا ماشومانو ته وختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپله خو مې ولا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه، ځان ته مې چای نه دی اخیستي. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه یې ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه د څه سودا هم پرون کړی وسم، له خیره سره نن وکړل.
د کلچه پزیو او بیکریو کار د اختر لپاره څومره جوړ وي؟ په بګرامیو کې د حاجي شیرزمان احمدزي د کلچه پزی مسؤول محمد زمان ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوه میاشتو رئیسې د اختر لپاره خواږه شیان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکل یې سم نه و.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لا کیلو مو د یو نیمه میاشتې جوړو. دا تقریبا په لاس ورځو کې بیا بیرته همدې دوکان و باسو. زیات دوکاندارانو ته شیرناوس ته چرسیا ته ګردیز ته پکتیا ته هغه ولایت خپل حصې باندې خپل موټر بادېږي، مغه ولایت د مال ورکوو. زیات افغانان هم دیوه خوشحالي دی، یو اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري، او زیاتې کلچې او مټیانې او تازه میوه دي، بادام او کشمش دا زیات خرڅېږي دوی لپاره.
هغه وایي که څه هم هر څه قیمت شوي او د ډالرو بیه لوړه شوي، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکوونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سکالی خوشوکر الحمدلله دې موږ کارخانه ډیره غټه تراکی کړې ده. ماشینګری په کې زیاته شوی ده او بلګه کم ډیر زیات شوی ده. د مال په جوړېدو په پرتله اندازې مال هم زیاتو زی اوس ګاګ زیات شوی دی. ولې کال په کال د موږ وادر د ګاګ زیاتېږي.
کلچې او کیک په خون کې کله سیزن څخه خوشاله دي او مشران د دسترخوان د رنګ کولو لپاره بیلابیل شیان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اخته ته خوشاله یم، مټایان خورم، بسکټ بخورم، پلار مټایان راوړي، اخته ته خوشاله یم، اختر کې وایي بسکټ خورم.
له دې سره کوچنی د اختر داسې وخت له ځان سره دا تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربته، کډوالۍ او ناامنۍ ځورېږي او اختر لکه دا د نورو ورځو په څیر تیروي. بلخوا دیني عالمان بل خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیره نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل ګاونډ او سیمه کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ور ورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپور سوی چې په هیواد کې ناامنی ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د لنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاری اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې حکومت ښه موقع برابره شوې ده، حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر د دې را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي. دا او تاسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې لاره موراسته ویلی او پیغامونه ډیر راسته ویلی تاسو نه یو دنیا مننه موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې انترته خبرو د خبرونه دوهمې نیمایته نږدې شوی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو بیا هم د اخترېزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې خبرې شوې دي اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو دی ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو خو اوس به هم حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمن د تړون هرکلی کړی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 اغیان وژلي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډالې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولې بندیزونه لري کړې د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالی مرستو په بدل کې لاتان څخه غوښتل ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خواته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمن د ډزو پر مهال یو خزه او اجل شو او د روسي د سایبیریا په اومیس خار کې د پوځي بارک د وادانه د نړۍ دوه د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسید
د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي یو پریکړه لیک صادر کړي امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې
دروشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبري نتیجه ورنکړي خو اخر تیر سیشن به تړون لاسلیک شو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ملګری ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیرو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین
بار راستون که اونې به امنیت شورا پویو پریکړه کړې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودی هیواد د غنی کولو پروګرام په رسمیت وپیژني دا له یو انجام بل انجام ته یو حرکت دی
انتهای دیگر هست
د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بد تیروتنه ده برېټانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړ هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تیر ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه ووسو موږ باید دغه هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلی نړیوالې ټولنې ته راولو په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس خسو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبت نتیجه ترلاسه کوو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وي نړیوال پر دغه هیواد یو شمیر لګیدلې بندیزونه لري کوي د امنیت شورا د پریکړې لمخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هیڅ پر ایران لګیدلې دي اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوې تړون د دوه میاشتو په موده کې چیرې او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیشارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کبی د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب اشرغلس،
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صفای صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی. دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نپاره کوم معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خوات په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کومه د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونی سودی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه سلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترای شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتی وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د وروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لري. او کمیسون په د خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکلې کې دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان د لپاره او دغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګ د خزو حقوق چې خزه او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګ د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم او حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند لري عامدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدي کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارتو کې همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیمات څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان غته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیره ضروری ده خبره ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکله دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدارنګه ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللی خو په مراتب ټیټواله پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ربلو او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثر او علایم ترې نه پاتې نشي ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هر ورځې په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د مولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچېرې ته د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغلي په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې د په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بل څه وانه یا په دالا څه وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي طبعا د یو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشکلات لري، و هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې په فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونه شي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوښي، او د دې په هویسته لوړشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي. کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون په دغه برخو کې پراتلونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
اول روژه وی بیا اختر وی، اول روژه وی بیا اختر وی، په بیلتانه پسې وصال دی را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچنی اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښۍ لپاره د تابعیان یولو او منځلو لا دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای و کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي ترازی. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوم. ملتیا مو کړی.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي، چې وته کوچنۍ او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنۍ اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینی او خوشحالۍ پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچني اختر منځنه په ځانګړیو دودونو ترسره کیږي. نو پرته لشکه افغانی ټولنه هم په اخترونو کې ځنګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغانی ټولنه کې د اختر منځنی دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر فورس او همدارنګه خجینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر فورسو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورځي د اختر فورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، اکثره ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مریو د فاتحې مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجره کې ما مخانه مو ګرته وای په دې کې مګ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل تک دو کوم ملمانس راځي یو چای د لزغنه یو ترخ نور ارشی خې دی او تا چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه ده مګ اکثره خلک دی دا وای ریاد د ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. د خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا د خوشحالي ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس خو موږ سیزونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي لار جین دي. موږ وینو چې پروس کلی لوی اوړی کې اختر کې بروزه کې ولکو په د باندې دیوال را چپه سو کاري کوو دیوال په را چپه سو دا عمل د دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته لسی وسړی دوی د غم اوس لک شته سوی او تاسو راځي دوی بیرته تازه کوي د غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارف بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي.
د مردگان شپه د کنه خپختنه د خشبه وته وایي کنه خشبه ز په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشبه کندول می وسیدله ده، وری زمینه می پخ کړه ده، وسیدله ده د کلم په تیغنه کې تاوده پخ کړه ده، وسیدله ده هغه تا د غره نه نه ده. وایي چې مردگان شپه ده خشبه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیراتو بسای اخل تام دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده. وشه مونږ دغه سه چې خسرګنک تر بتلم اول به مان خو غږ وکول چې بلنګ و سوي و دې چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بسې کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس. بیا ما مخ سره کم ته کار کړه جمعه ته کندوله بس دنه ده اخل ته خوشاله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای ما غ په خو په کندول کې خو کې بیا جمعه تر لرو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنی دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نه تورک شو دا وای دا ډیره ګناه ده. اختر په ورځ خودی او ورځ دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر په ورځ بخي مرون د بخي هم مولویا نام لري کړه ده په د خوشالتي او ورځ کې وای خام ما ګډه وای ډیر په خنده وته وای د س پچګر خو نه وته وای چې ولا زوونه و خدای دا و بخي الو دی بسنګ چې نن نن تاسو نه وای جړه کړنجا نه پرېګې دي سوچو کی مخته وا وخت به خو خدای دا و بخي دایوان بسنګ چې د خزای بسنګ چې و خدای دا د خبري بوته وا اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه که څه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده منګه یو لور لیور مړ بیا وړکه اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلم یو هو نه غسی مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج د ازمن نشته. خلزانه سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالیا غوست دات مازو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیټ کې 12 کال.
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دی شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډکوي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلی وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د هو او ناوړ دودونو په اړه پوښتلي دي. د اوریدلو بلنه درکو.
اختر من په افغانی ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظر چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر پر رابطه باندې او د روژې نه د تیرې دوه او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو پر رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر منزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زموږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زموږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده، په دغه باندې زموږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زموږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زموږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالی شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر ښه عرف دی، یو ډیر ښه د ترحم عرف دی، هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشران ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومانو ته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته، او که نه، او که چېرته یې، د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی، یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
اختر کی جامع مینځي، ګودر خوران شوزی چیرته مینځما؟ مینوالو، جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات هم زیانمن کړي، چې لاملې په لریو پرتو سیمو کې اخترونه د پخوا په څیر په میلونن مانځل کیږي.
بیا اختر ز خلک نوی پیدا
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ، نو پته مو دا دی: په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو لا خوښۍ ډکه. د خدای په امان.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی، څومره ښایست افغانستان دی، وی ګران دی، څومره ښایست افغانستان دی. شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا، دا خاورت کابل دا، دا خاورت کابل، کوکړی پښتنو ظلمو پټو کې بل پبل دا، دا خاورت کابل دا، دا خاورت کابل، پشانی د گلونو چې پرته پور بلدا دا خورت کابل دا خورت کابل کی دارنائے دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشانی دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل دا